رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو، تاسو د آزاد راډیو خبرونه اوریدئ. د امریکا غږ نه راډیو په خبرونه پیل کوو. لومړی مخبر خبرونه چې نن د سه‌شنبه په ورځ د اگست په دویمه نیټه د کال 2014 تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه پیل د مهمو خبرونو د لنډې سره کوو.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د غډلې عمومي قومندان وژل شوی دی. د عراق صدر اعظم د پارلمان یو شمیر وکیلان او سیاستمداران ممنوع الخروج کړی دی، او ترکیه د امریکا نه د فتوا ګولان د نیولو غوښتنه بیا کړې ده.
د خبرونو وروسته به په رپورټونو کې رپورټونه کې دا هم وورو چې د افغانستان اجرایی ریاست د بریښنایي تذکرو د ویش لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې ده، او د ترکیه د قانون جوړونکو ډله چې له واشنگټن سفر پلان بوخته ده خبرداري ورکړي چې که امریکا د فتوا ګولان پورته کولو کې د نقلي غوښتنه ونه مني نو د سیمه امنیت به اغیزمن شي. او د جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین چې خپله یو جنګي اسیر پاتې شوی دی او په کانګرس کې تر ټولو مهم پخوانی سرتېری دی، د امریکا د بهرنیو جنګونو نورو قوماندانانو سره په ګډه د خان د کورنۍ په وړاندې د ډونالډ ټرمپ سرګندونې غندلې دي. دا او نور مطالب دلته لرو. اوس اشرف الله رحیم زوی دلته خبرونه په تفصیل سره وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مطبوعاتو دفتر په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو نومول شوی والی مولوي عبدالرحیم او عمومي قومندان مستقیم تیره ورځ د نادلي ولسوالۍ په زرغون کلي کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د خبر پاڼه له مخې په تیرو څو ورځو کې نږدې 50 وسلوال طالبان په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې طالبانو د هلمند ولایت پر نادلي او خانشین ولسوالیو خپل بریدونو ته زور ورکړی و. د قندز د سیاسي او امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دفاع او کورنۍ چارو د وزیرانو ترڅنګ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د قاطع ماموریت د ملاتړ عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن نن دغه ولایت ورغلی و. د امنیتي مهمو کورنیو او بهرنیو چارواکو د سفر په داسې وخت کې ترسره شو چې د دې ولایت د قلیزال او د دشتي ارچی په ولسوالیو کې جګړو خلک اندېښمن کړي دي. ویل کېږي چې قندز په دې تازه وختونو کې د جنگ جګړو له امله د سقوط د خطر سره مخ و، خو اوس د نوو ځواکونو په رسېدو یو څه مرستې ور رسېدلې دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس وایي هېواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو د واک په ختمولو سره په دې هېواد کې مهمې لاسته راوړنې لري. نور تفصیل د متی الله بدناوري.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د امریکا په اټلانټا ایالت کې د متحده ایالاتو د جارجیا په اټلانټا ښار کې د متحده ایالاتو د پخوانیو معلول شوو سرتیرو او افسرانو کلنې غونډې ته وینا کې وکړې. ولسمشر اوباما وویل:
To all of you who served in Afghanistan, you can take enormous pride in the progress you helped achieve.
تاسو ټول چې په افغانستان کې خدمت کړی، په هغه پرمختګونو کې چې تاسو یې په لاس راوړلو کې مرسته کړې، لویار څخه برخمن یاست. د القاعده کمپنه مو لمین جوړل، د طالبانو رژیم مو نسکور کړ، او د اسامه بن لادن په برخه کې مو عدالت پر ځای کړ.
په دې وینا کې ولسمشر شوما دا هم ویل چې هغه امریکایانو چې امریکا د آزادۍ په لړ کې او په نړۍ کې د سولې لپاره قرباني ورکړې دي، هغه د قدر وړ دي او هیڅ حق نه لري چې هغوی ته په کم سترګه وګوري. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوري. د عراق صدر اعظم د پارلمان یو شمیر وکیلان او سیاستمداران ممنوع الخروج کړي دي. صدر اعظم حیدر علي بادی دا خبر وروسته له هغه وکړه چې د عراق د دفاع وزیر پارلمان ته د وکیلانو پښتنو ته د ځوابونو لپاره وربلل شوی و. د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه کسان تر هغه وخته د هیواد نه بهر نشي وتلی تر څو پورې چې تحقیقات بشپړ شوي نه وي. د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی د پارلمان غړو ته وویل چې د پارلمان رئیس سلیم الجبوري 50 وکیلانو او ځینو سوداګرو کوښښ کاوه د هغه نه ځینې قراردادونه واخلي. د دفاع د وزیر بل تور دا و چې دغه کسانو هڅه کوله ځینې کسان بیرته په دندو وګماري چې د اداري فساد او رشوت خوري په خاطر له دندو لري شوی و. ترکی د امریکا نه د فتولا ګولان د نیولو غوښتنه بیا کړې ده. د ترکی عدلی وزارت متحده ایالاتو یو لیک استولی او د فتولا ګولان د نیولو غوښتنه ترې کړې ده. ګولان په امریکا کې په خپل ځان جلا وطن کړی او دا تور پیدا چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په خلاف ناکامه کودتا هم ده تنظیم کړی و. د ترکی دولتي خبری ایجنسی انادولو وایي دا دویم لیک دی چې د عدلی وزیر بکری بزداکی متحده ایالاتو ته لیږي. په دویم لیک کې هغه دلایل یاد شوی دي چې ولې د فتولا ګولان نیول ضروری دي. د عدلی وزیر وایي چې امریکا د لومړي لیک نه وروسته د ځینو معلوماتو غوښتنه کړې وه چې په دویم لیک کې ورته ځواب ورکړ شوی دی. سکال تر 4000 ډیر کډوال د اروپا په لار مړ شوی دي. د یو سلو شلو مهاجر مړي چې غوښتل د لیبیا نه اروپا ته لاړ شي په تیرو لس ورځو کې د مدیترانې په سمندرګي کې موندل شوی دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم د سې شنبې په ورځ د خبر په اعلانولو سره ویلي دي چې سکال په ټوله نړۍ کې په مجموعي توګه 4020 مهاجر مړي شوی دي. د لیبیا په ساحلي اوبو کې په تیرو لس ورځو کې د یو سلو شلو تنو مهاجرو مړي پیدا شوی دي چې د مدیترانې بحیري په یوې ناپیژندې بیړۍ کې یې سفر کاوه. د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جویل ملمن په یو خبری کانفرانس کې ویلي دي چې دغه مړو شو مهاجرو د جملې نه و 15% یې د مدیترانې په بحیره کې اروپا ته د رسیدو په هیله طلب شوي دي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو په کاندید ډانلډ ټرمپ د خپل ګوند د ځینو مهمو غړو لخوا وروسته له هغه انتقادونه زیات شول چې هغه د یو مسلمان امریکایي عسکر د کورنۍ په حق لا د انتقاد نه ډکې څرګندونې وکړلې. سناتور جان مکین وایي د ډانلډ ټرمپ سره په دې خبرې سخت مخالفت لري چې ویلي دي د تورن هماین خان په شان کسانو ته اجازه نه ورکوي چې امریکا ته راشي.
دا ډیره نامناسبه خبره ده چې د هغو کسانو کورنۍ ته به احترامي وشي چې په فوج کې خدمت کوي او یا قرباني ورکړي وي.
په همدې حال کې سناتور چک ګراسلی ویلي دي چې د پوځیانو کورنۍ د زیات احترام وړ دي او د ډانلډ ټرمپ د سرګندونو سره اختلاف لري. بل پلاو د دروشتو کورنیو یو ډلې چې ځامنې په جګړې کې وژل شوې دي د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ته یې په یو لیک کې ویلي دي چې د هغه څرګندونی حیرانوونکي او خوابدونکي دي. او وروسته خبر ده چې د سعودي یو شاهزادګۍ د میرمنو د سپورتي چارو مسؤوله ټاکل شوې ده. د سعودي کابینې شاهزادګۍ ریما بن بنداری د میرمنو د سپورتي چارو د ادارې مشره ټاکلې ده. خدای نه دی ویلي چې د هغې نقش به څه شوی. دا اداره د سعودي عربستان د سپورت په ریاست کې نوې جوړه شوې ده. د حکومت په یوې پاڼې کې ویل شوې ده چې دغه نوې اداره ورزشکارانو ته جوازونه ورکوي او په سپورت کې د ځوانانو د نوم د ثبتولو چارې پرمخ بیایي. د سعودي عربستان په دولتي خوندوی کې بدني روزنه د جنونو لپاره په نصاب کې نشته او په ورزش کې دغه هواد مېرمنې هم زیاته برخه نه لري. خدا زل د هواد په پلان کې لري چې څلور ورزشکارانه د اولمپیک د نړیوالو سیالیو لپاره برازیل ته ولېږي. دا به دویم ځل وي چې د سعودي نه مېرمنې د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا کښنا راډیو نه خبرونه اوریدل. د خبرونه په باقی برخه کې به ترته د افغانستان سیمه او د رپورټونو مرکو جریان تر وړاندې کوم. د افغانستان اجرایي ریاست د برخنۍ تذکرو د ویش لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې چې له مخې به هر وګړي ته د تابعیت د تذکرې ترڅنګ یو کتابچه هم ورکول کیږي. اجرایي ریاست وایي چې په دې طرحه کې د افغان کلمه او نور اختلافي ټکي د برخنۍ تذکرو په مخ نه بلکې په زمینه شوې کتابچه کې ثبت کیږي. په دې اړه جزئیات د کابل نه خبريال ممتاز بهیر راکړي.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې او جمهوریت ریاست ته وړاندې کړې ده. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم امریکا غکتول چې د دې طرحې لمخې به یو کس ته د برېښنایي تذکرو ترڅنګ یو زمیمه شوی کتابچه هم ورکړل شي چې په دې کتابچو کې به د وګړو ټول مشخصات ثبت شوي وي. ښاغلی میسم ویل دا طرحه تر اوسه ورسته شوې نه ده او پر سر یې د ارګو اجرایي ریاست ترمن سلامشورې روانې دي. هغه ویل دا مهال د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د دې طرحې پر سر مشورې روانې دي. دا چې په اړه یې کوم توافق شوی وي په دې برخه کې تر اوسه وروستي پړاو ته نه دی رسیدلی، خو هڅې روانې دي چې ور باندې توافق وشي، ځکه چې دا طرحه د نړیوالې ټولنې لخوا هم منل شوې ده. اجرایي ریاست امیدواره ده چې ولسمشر هم دا طرحه ومني او موږ وکولای شو چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې عملي ګامونه پورته کړو. د برېښنایي تذکیرو د ویشلو چارې ورسته له هغې لخند سره مخ شوې چې په دې تذکیرو کې د دین، ملت او قوم د نمونو په ذکر کولو او نه ذکر کولو ناندرۍ راپورته شوې. ښاغلی میسم وویل چې د نوې طرحې له مخې به د افغان کلمه او نور اختلافي ټکي د برېښنایي تذکیرو پر مخ نه راځي، بلکې د وګړو په اړه دا ټول معلومات به په یوې بېلې کتابچې کې درج او خلکو ته وویشل شي. په دې اړه مو وغوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه شو. له بلې خوا د افغان ملي غورځنګ په نوم یو بنسټ د یوې اعلامیې له مخې د برېښنایي تذکیرو په اړه د نوې طرحې په وړاندې کلک غبرګون ښودلی او په دې تذکیرو کې په څرګند ډول د افغان کلمې لیکلو غوښتنه کړې ده. د افغان ملي غورځنګ مشر خوشحال روحي امریکا غږ ته وویل که د دوی غوښتنه ونه منل شي نو یو ځل بیا به لارو کوڅو ته راووزي او لاریونونه به وکړي.
که چېرې دوی په دې باندې سلا شي او یا کابینه وغواړي چې دغه پیژندپاڼې د افغان کلمې له ذکر پرته دغه پیژندپاڼې شروع کړي، دا ځل موږ په ټول توان سره د دې په مقابل کې درېږو. په دې کې به لارې بندېږي، په دې کې به تحسنونه به کېږي، خیمې به ویل کېږي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک خوانه ده هغه خبرداری ورکړی ده چې دغسې تذکیرې به دوی په هېڅ قیمت وانخلي او دا به بایکاټ کړي او تحریم به کړي.
خوشحال روحي زیاته کړه چې د دغه غورځنګ د پخوانیو اعتراضونو او لاریونونو په غبرګون ولسمشر غني د غورځنګ له غړو سره ژمنه کړې وه چې په تذکیرو کې به د افغان کلمه ذکر او د تذکیرو د ویش لپاره به یوه خپلواکه اداره جوړه کړي چې د همدغو ژمنو له مخې خپل اعتراضونه تر اوسه درولي وو. هغه حکومت ته خبرداری هم ورکړ که د سوله ایزو اعتراضونو په ترڅ کې لاریون کوونکو ته زیان ورسید، مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. له دې مخکې هم په کابل، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خلکو لاریونونه کړي وو او په تذکیرو کې د دین او افغان کلمې د لیکلو غوښتنه کړې وه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نازم غږ اورئ. اوس به د نړیوالو چارو پر لور لاړ شو. د ترکیې د قانون جوړونکو یو ډله چې دلته واشنگتن ته راغلې ده خبرداری ورکړي چې که امریکا د فتح الله ګولان په ورسپارلو کې د انقره غوښتنه ونه مني نو د سیمې امنیت به اغېزمن شي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل سفر په مهال په ګران پورې د اړوند مذاکرو د بندولو غوښتنه کړې. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې.
په دولتي او پوځي لیکو کې د فتح الله ګولن د پلویانو پر شبکې تور دی چې په ترکیې کې د کودتا په هڅو کې لاس درلود. ترکی مقاماتو تر کودتا وروسته په پرله پسې توګه امریکایي چارواکي تر فشار لاندې نیولي چې ګولن ترکیې ته ستون کړي. هغه کس چې له 19 کلونو راپه دی خو په متحدو ایالاتونو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي.
د واشنگتن لخوا ترکیې ته د ګولان نه سپارل یوازې د دوو هیوادونو د اړیکو مسأله نه ده، بلکې دا په مستقیمه توګه د سیمې امنیت سره تړاو لري. په داسې حال کې چې د قدرت په سر شخړه اوج ته رسېدلې، دا د منلو وړ نه ده چې د یوې خونړۍ کودتا مسؤول شخص دې په یو متحد هیواد کې پاتې وي، او دا د منلو وړ نه ده چې له نیول کېدو پرته دې ممکن له متحده ایالاتونو نه وتښتي.
د ګټو پر وړاندې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د نړیوال کمپاین د برخې په توګه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رسېدلی دی. مولود چاوشوغلو له خپل پاکستاني سیال سرتاج عزیز څخه په کلکه وغوښتي چې د ګولن تر ملاتړ لاندې مراکز
وتړي.
دا پټنه ده چې د ګولان سازمان په پاکستان او نورو هیوادونو کې مراکز لري، او ما په خپله پرانیستونکې وینا کې په دې برخه کې له پاکستان سره د بشپړې همکارۍ په اړه خپل رضایت او قدردانی څرګنده کړه. زه مطمئن یم چې اړین اقدامات به تر لاس لاندې ونیول شي، او موږ باید د دې ډول سازمانونو سره په احتیاط چلند وکړو. دوی هر هغه هیواد ته چې پکې حضور لري خطر او ګواښ رامنځته کولی شي.
په خپل وار پاکستان هم د هغو تعلیمي مراکزو د څېړلو ژمنه کړې چې ترکیې د بندېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې ترکیې په امریکا فشارونه ډېر کړي، د متحدو ایالاتونو یو لوی پوځي قومندان له انقرې لیدنه کړې ده او ناکامه کودتا یې په کلکو ټکو غندلې ده. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د انجلیک له پوځي اډې څخه هم لیدنه وکړه، چیرې چې امریکایي پوځیان په سوریه کې د داعش ضد جګړې کې ترې استفاده کوي. تر کودتا وروسته ترکیه آرامه نه ښکاري. په یو تازه خبر کې راغلي چې د یو موټر بم په چاودنې کې شپږ پولیس وژل شوي دي. د ترکیې امنیتي سرچینې د پرې ګوتا کورت اوپک پولیسي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږ اورئ. بل شو د امریکا سیاست ده. جمهوری غوښتون کې سناتور جان مکین چې خپل هم یو جنگي اسیر پاتې شوی او په کانګرس کې تر ټولو مهم پخوانی سرتیر دی، د امریکا د بهرنی جنگونو د نور قمندانانو سره په ګډه د خان د کورنۍ په وړاندې د ډونلډ ټرمپ څرګندونې وغندلې. د ټرمپ او د خان ترمنځ د خبرو جنجال د جمهوری ریاست کمپاین تر سوړ لاندې کړی او د جمهوری غوښتون کې ګوند غړو په منځ کې غیر ضروري تلوالې جوړ کړې دي. د ډونلډ ټرمپ کمپاین د کانګرس له استازو مجلس هم غوښتنه کړې چې په دې اړه د ټرمپ پلوي وکړي او د درخواست سره هغه ټکی هم زمیمه کړی چې د همایون خان د پلار د ونا له امله د رامنځته شوي جنجال د ختمولو لپاره باید وویل شي، چې خو تر اوسه پورې په کانګرس کې د ټرمپ غوښتنه نه ده منل شوې. د دغه امریکایي سرتیري پلار او مور خضر خان او غزال خان پرون د امریکا غږ دفتر ته راغلي او د امریکا غږ اشنا امریکا غږ د اردو خپرونې سره مرکه کړې ده چې تاسو ته پښتو ترجمه وړاندې کوو.
یو لوی حقیقت چې دلته د ارلنګټن هدیره کې پروت دی د دې جنجال تر سیوري لاندې راغلی. د پاوز کپتان همایون خان، امریکایی مسلمان عسکر چې 12 کاله مخکې په عراق کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو، دا غ مور او پلار د دوشنبه په ورځ د امریکا غک په مرکزی دفتر کې و. غزل خان د خپل زوی سره ورستۍ خبرې داسې یادوي:
هغه د مور په ورځ ټلیفون وکړ او ماته یې د مور د ورځې مبارکي راکړه. ما ورنه غوښتنه وکړه چې ځان نه اتل م جوړوه، ځان وساته او کم کې دننه و اوسېږه، د باندې مزه.
غزل خان تیره اونۍ د خپل میړه سره د دموکراتانو په ګوندی غونډه کې و. د هغې میړه په ترامپ باندې د مسلمانانو د بې احترامۍ په اړوند لفظي برید وکړ:
یو هاف ساکریفایزد،
تا هیڅ او هیڅوک نه دی قرباني کړی.
میلیاردر او لوی سوداګر ډونلډ ټرمپ په جواب کې وویل:
فکر کوم ما ډیر څه قرباني کړي دي، ما کار کړی، ډیر کار مې کړی دی، په زرګونه کاروبار مې پیدا کړی دی. دا کاندید به څنګه انتخابیږي؟ آیا دا به د جمهوریت غوښتونکو د کښتۍ د ډوبېدو سبب نشي؟
دا د ټرمپ لخوا د جنجالي خبرو وروستۍ لړۍ ده، خو سیاسي څېړونکي ډاډه نه دي چې دا کار به ټرمپ ته څه زیان ورسوي او کنه.
تورز مخکې د ځینو نظر پوښتنو له مخې هغه د هیلری کلینټن مخکې و. نو څه انګیزه به موجوده وي چې هغه خپل نظر بدل کړي؟ هغه دا ویلی شي چې د خپلو خبرو لپاره تر اوسه هیڅ ډول جریمه نه ده ورکړې.
په فیسبوک باندې د ډونلډ ټرمپ ټاکل شوی مرستیال مایک پنس لیکلی چې ډونلډ او زه باور لرو چې همایون خان یو امریکایی اتل دی او داغه کورنۍ د نورو امریکایی سرتیرو د کورنۍ په څیر د هر امریکایی لخوا باید قدر وشي. نور جمهوری غوښتونکي هم دا بیان تکراروي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اورئ. د افغانستان په دوه شلتنو کې د پولیو فرعي کمپاین د جولای په 15مه نیټه پیل شو چې د هیواد په ختیځ زون کې د عملي کېدو چارې پای ته رسیدلې دي، خو د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل په ګډون په پاتې 13 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین تیر ورځ پیل شوی چې د روغتیایي چارواکو په وینا په دې کمپاین کې به تر 3 میلیونه زیات ماشومان په هغو ولسوالیو کې د پولیو واکسین واخلي چې دغه وایروس تر ګواښ لاندې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال مکه منیر د معافیت کتلوي د مرستیال ګل خان ایوب سره په دې اړه مرکه کړې ده چې تاسو ته اور
د دې کمپاین چې تاسو په لاره چولې دی معلومات ورکړي چې څومره ولایتونه شامل دي او څومره ماشومان تر پوشش لاندې راځي.
له دغه کمپاین چې د تخنیکی ټیم په دې باندې ناشتو او هغه ځایونه چې د پولیو لپاره د خطر نه ډکې سیمې پیژندل شوی وي او یا د پولیو د وحشي وایرس د ګرځېدو چانس په هغه ځایونو کې زیاتو، نو دغه تخنیکی ټیم شپږ نوي ولسوالۍ چې په دې کې غټ غټ ښارونه هم شامل دي لکه د کابل ښار، د جلال آباد ښار چې د نفوسو له نظره ډیر زیات وګړي په دې دوه ولایتونو کې ژوند کوي، همدارنګه د کندهار او هلمند ولایتونو مرکزونو کې. نو په دغه پګ نوي ولسوالیو کې 4.2 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونو کم و مونږ پلان کړی وو. په ختیځه حوزه کې 4 ولایتونه وو چې په دغه 4 ولایتونو کې د جولای په 15مه نیټه دغه کمپاین د درې مسلسل ورځو لپاره دوام پیدا کړ. بیا د یوې ورځې لپاره د کمپاین بند شو او هغه ځایونه کې چې ماشومان د واکسین نه پاتې وو د جمعې په مبارک ورځ باندې څنګه چې زیات ماشومان کورونو کې هغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې بیا په کورونو کې د موږ د واکسین ټیمونه پیدا کړي د نمونو له مخې نه او بیا په خپل کورونو کې واکسینې په دغه تیر کمپاین کې چې په ختیځ حوزه کې اجرا شو یو خبر دا دی چې زموږ د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شلټن په دره کې چې د تیر یو کال راهیسې موږ په دې نه وتوانېدلې چې دغه درې ته موږ واکسین ورسو یعنی دلته ځینې امنیتي ستونزې وي او د مخالفینو بعضې غوښتنې وي چې په دغه کمپاین کې دغه درې ته اوس واکسینونه رسېدلي دي او نږدې د دې درې ټول ماشومان چې د تیر یو کال راهیسې نه واکسین شوي په دې کمپاین کې واکسین شو. دغه دره کې مونږ یوازې د همدغه شلتن درې نه مونږ څلور مثبتې پیښې د پولیو لرو چې دغه کمپاین په پلي کولو سره به مونږ وکولای شو چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل په د کونړ په ولایت او په تیره بیا د شیګل په ولسوالۍ کې ودرو. خو د دې په څنګ کې له بده مرغه چې د الینګار یو ولسوالۍ ده د لغمان د ولایت هغه په بشپړ ډول د واکسین نه پاتې شوی و. تخنیکی ټیم هم داسې پتیلې و چې دغه ولسوالۍ کې هم د وایرس د ګرځېدو چانس شته دی. خو له بده مرغه چې د بعضې امنیتي ملحوظاتو او یا هم د هغه د سیمې د اوسیدونکو د ځینو غوښتنو له کبله چې زموږ تر واک پوره نه وي نو د اوس لپاره دغه واکسین په هغه ولسوالۍ کې تطبیق نه شو. خو زموږ
د خلکو غوښتنې سوي او د مخالفینو غوښتنې چې سبب شو چې دغه کمپاین په هغه ځای کې تطبیق نه شي.
خو داسې ویلي چې دا د تاسو د عامې روغتیا وزارت په پلان کې دي چې ځینې ځایونو کې چې هلته اساسي روغتیایي مرکزونه دي نو دا باید تاسو په جامع روغتیایي مرکزونو باندې بدل کړي او یا هم جامع روغتیایي مرکز چې دی هغه باید ولسوالۍ په روغتون باندې بدل شي. بیا هم د سیمې اوسیدونکو موږ ته مخالفین پر مکول چې د مخالفینو دا اصلا دا غوښتنې دي. خو بیا هم خلکو چې زمونږ او د مخالفینو په منځ کې دغه مذاکرات پیل کړي وو نو هغوی ته موږ پاتې راغلو ځکه دغه بعضې غوښتنې چې وي زمونږ د سویې نه ډېرې پورته وي. د لغمان د روغتیا ریاست دی هغه به انشاءالله په راتلونکي کې په دې عقله باندې د روغتیا وزارت سره د دوی دغه د ستونزو په عقله باندې. خو بیا هم زمونږ هلې ځلې د ځایي مخورو اشخاصو لارې نه د مخالفینو سره جریان لري نو په نږدې راتلونکي کې که موږ وتوانېدلو چې دغه ولسوالۍ هم د پوښښ لاندې راوړو.
په تېر کمپاین کې په کندوز کې هم ځینې ستونزې موجود وې او د چوردرې په ولسوالۍ کې هم ماشومان له کمپاین نه پاتې شو. په دغه کمپاین کې آیا تاسو وکولای شو چې دغه ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راولي؟
په دې کمپاین کې نه کمرغه چې ځینې ځایونو ته موږ لاسرسی پیدا کړی دی. دقیقه شمېره فعلا زموږ سره نشته چې څومره ماشومان بدلته د پوښښ لاندې راغلي او یا څومره د واکسین نه پاتې شوي.
ستاسو پیغام څه دی خلکو ته خصوصا مخالفینو ته؟
د واکسین چې دی د ماشومانو حق دی او دا حق باید دوی ته وسپارل شي. موږ غوښتنه د مخالفینو نه دا ده چې دوی باید د ماشومانو حق وپیژني او د دوی حق تر خپله وسه پورې ادا کړي. پولیو چې دی دا هیڅ ډول درملنه نه لري نو همدغه دوه څاڅکي واکسین د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کافي او شافي دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس به راشو د سپورتس طرف ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سکاټلند، آیرلند او هالند کې د بریالۍ لوبو نه په سبا کابل ته ستنېږي. موږ په هالند کې د افغانستان د کرکټ ټیم د کپتان اصغر ستنېدي سره د دغه لوبو په جریان باندې او د چې افغانستان کې څنګه وځلې ده خبرې کړې دي تاسو ته تفصیل اورو. محترم افغانستان صاحب، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان په توګه تاسو په اروپا کې د سکاټلند سره لوبې درلودې، بیا آیرلند سره مکمل یو سیریز او وروسته هالند ته راغلی او څلور دن لوبه مو کړه. په سکاټلند کې یو لوبه د باران له کبله ونه شو، بله وګټله، بیا په آیرلند کې پنځو لوبه کې هم باران خراب کړه، دوه تاسو وګټلې، دوه آیرلند چې سیریز مساوي شو، هالند سره لوبه څلور دن تاسو په دویم ورځ باندې وګټله. دغه سفر په مجموع کې تاسو څنګه وینئ د افغانستان لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خطوله ورته سلامونه ونه کېده واکن لګه د روپا سفرو نومبای میچ زمونږ اسکاټلند سره د اسکاټلند بخل کنډیشن کې د کومګه کله چې په خوار غړي لومنګ دا رقم اسکاټلند سره اسکاټلند کې لوبي کړي وي خو الحمدلله د موږ دوه مسابقه کړي سره یو کې موږ بیٹنګو کې 12 څو او بل هم ته الحمدلله وګټه کې 12 څو خامش بیل ګورو کې څنګه وګټه بیا غنه بچ موږ راغلو ایرلند ایرلند سره پنځه ونډي وینو دوه کې 12 یو کې 12 څو دوه مسابقه هغه وګټه دوه موږ دا په خو به سیمنګ راتلو دي اروپا ته نو موږ ته بدلته بیٹنګ ډیر مشکل وو ځکه زیاتره موږ شکل هم بیٹنګ کوو موږ بسل یو سولوشن یا یو نیم سل دین موږ ډیر نه سکوالای موږ ډیر ډیر مشکلات کې سره خو شکر دا د دې موږ سکالې موږ په دې اروپا کنډیشن کې ډیر زیات لوب وکړه هو جه هم دا وا چې موږ لا کان دی کنډیشن سره دی پیچونه سره بلد سول لکه تاسو ګورئ چې موږ هر یو میچ کړه موږ 210 نه پلس رنونه کړی دي هر میچ کې تاسو ګورئ 2.5 200 210 پلس دا ډیر ډیر خبره بیا څنګه تاسو ګورئ موږ هالند ته راغلو همدا وا چې کله موږ هالند سکالې سره میچونه کړل ته د هالند وکټ ډیره مشکله و که تاسو ګورئ په اصل ول اساس موږ 350 جوړه غو بیا یو نه سره کې ټولر نو وکټ ډیره مشکله و ته وکټ سیدا زیاتره د بولینګ لپاره دي سی خو ایما په لکه د کرکټ د ایکسپیرینس ته غو شو دا سفر د موږ ډیر زیات او د افغانستان د بر ډیر بهترین سفر و
تاسو په دې سفر کې کم لوبغاړي فکر کوي چې خو ځلې د لو ځوان لوبغاړو کې تاسو په نظر کم دي چې افغانستان د پرانده کې سرمایه وسی
ګوره هر لوبغاړي په خپل ځکه خپل کوشش کو لکه څنګه تاسو ګوري رحمت شاه په ونډو کې خلوب وکړه راشد ارمان الحمدلله په خو به چې موږ سره بیٹنګ وبېټه کې منکلي کېده ډېر مده بعد راشد ارمان هم لګ بیٹنګ خلوب وکړه هغه نبیم خلوب وکړه مطلب لګ ټولو سره مشترکه کې لوب هرې والو یو میچ نک په دوه میچ کې بل ډېر لوب کوله
تاسو د افغانستان کرکټ ملي ټیم په یو ورځې کې په لسم درجه کې راغلی استه په سل ورځې کې په نهم مقام ده اوس چې کوم د اتو ملکونو ټورنمنت دی د ټیسټ لوب پر هغه هم سر ته رسیدې دغه مقامونه غټل هم یو سخت کار دی دغه ساتل سونه به تاسو وکړی شئ چې په دې مقام پاتې شئ او اخر کې د ټیسټ درجه هم واخلي
نو ان شاء الله موږ کوشش هم دغه دی موږ کوشش هم دغه دی اول زما یو کپتان ما دې کپتان کوشش هم دغه چې ما د ټیم مخته ما خپل پرفارمنس دومره پام نه زما ټیم ما د بارې ټیم پرفارمنس ډیر مهمه ځکه چې که ټیم کله پرفارمنس نه کوي نو بیا ما پرفارمنس ډیر مهم شي بیا کپتان یو کی چې کله ټیم الحمدلله خره کپتان سره لګ ډیر نو خبره ده او چې کله ټیم ورږي هغه وخت کپتان ډیر مهمه چې کپتان به خامخا وایي دا وږي نو اول خو ما ټول سوچ فکر چې هغه ټیم ته چې موږ باید امه سره کوم ګټو سره کوم یو کار وکړو کله کله که تاسو ګرځلې مخکې باندې درو کله کله روسه خوله راته باندې کا موږ یو پلان سره زو منم لکه څنګه چې زه خیر بدبختانه ورته یا او یو ته خوشبختانه وای زه فیسبوک نه کوم دومره ځکه چې دومره وخت موږ سره نه موږ او چې کله فارغ شو کله کله بیا زه وګورم خپل فین پیج وګورم او میچونو دوران کې خوځک ته نه وګورم ځکه چې په کرکټ افغانستان الحمدلله موږ دې سره سوال موږ په ویګو چې کرکټ به موږ سره کار وکړو او بل خبر ان شاء الله دا چې کوشش هم دای کوشش به موږ هم دای چې دا مقام چې دا په ونډه کې موږ باید لسم نه هم تراولو او مینه هم راغی ساتم ته پښتون کرکټ شلوري جو دغه باید موږ وم نو واخله تر اتم شپږم پور باید راس ان شاء الله تعالی او موږ ته موقع ستا او څنګه تاسو ته وګتل په فوډي کې اوس موږ چې په ټاپ کې سو موږ ایرلند سره بعد سیم فائنل میچ دا ایرلند ان شاء الله تعالی موږ میچ په انډیا کې شل پوینټ سره ګټ موږ په ټاپ کې سو ځکه موږ سره به د امارات او د هانګ کانګ جګړه دوه مختیمونه بیان دي څنګه تاسو ایرلند اسکاټلند سره مقایسه کی ما غره کوم ټیمونه بیا دانه دي نو ان شاء الله تعالی موږ کوشش هم دی او هغه لپاره موږ وخت هم لرو تقریبا 15 میچ هو چې موږ کم بیټنګ کې کمزورتیا وی بولینګ کې کمزورتیا وی موږ سره کافی وخت تا چې پاغه باندې کار وکړو د نیوی کوچره الحمدلله د دې چې موږ راغلو افغانستان ټیم هغه افغانستان ټیم او سمغه پلیرانو اوس ډیر فرق کړی دا
ډیر
فرق ان شاء الله کړی او نور به ان شاء الله فرق کوي
ډیر مننه محترم ازغستان اگزی صاحب د افغانستان کرکټ د ملي ټیم کپتان
او سم د مهمه خبرونو لنډیز اوري د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والید او د دې دلی عمومي قومندان ووجل شو د قندز د سیاسي او امنیتي وزیر د خکېدو لپاره د دفاع او کورنۍ چارو د وزیرانو ترڅنګ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د خاطی ماموریت د ملاتړ عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن نن د ولایت ورغلی و د متحده ایالاتو جمهوریت وای هیواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو د وقت په ختمولو سره په دې هیواد کې مهمه لاسترونه لري د عراق صدر اعظم د پارلمان یو شمیر وکیلان او سیاست مداران ممنوع الخروج کړی دي صدر اعظم حیدر البدی د کارو سره هغه وکړه چې د عراق د دفاع وزیر پارلمان ته د وکیلانو پښتنه ته د ځوابونو لپاره وربلل شوی و ترکیه د امریکا نه د فتح الله ګلان د نیولو غوښتنه وکړه د ترکیه عدلی وزارت متحده ایالاتو یو لیک سوال دی د فتح الله ګلان د نیولو غوښتنه یې کړې ده او ورسته خبر دا چې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو په کاندید ډانلډ ټرمپ د خپل ګوند ځینې مهم غړو لخوا ورسته له هغه انتقادونه زیات شول چې هغه د یو مسلمان امریکایي عسکر د کورنۍ په حق له انتقاد نه ډکه ویناوي وکړي.
د نورن کو تاسو د امریکا غشنا راډیو نه زمونږ لومړی نیم سات خبري خبرونه ورده د نه پس د امریکا حق د تاریخ خبرونه په بده هم کارونه غلي دي هغه ته منتظر اوسه مونږ د نه اجازه ور کړې خبره